روز آینده به خداوند پاک میسپارم.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې دغه خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا ویلي د بګرام هوایي اډه د چین په لاس کې ده. ترامپ پرون سه شنبه کانګرس ته د جمهوري غوښتونکو ملي کمیټې ته په وینا کې ویلي که چیرته له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو وتل د هغه واک پر مهال ترسره شوی وای، هغه به د بګرام هوایي اډه د امریکا په کنټرول کې ساتلی وه. ترامپ خپلو څرګندونو کې د بګرام هوایي اډه د نړۍ یوه لویو هوایي اډو وبلله، خو د طالبانو حکومت له دې مخکې په ځلونو د ترامپ دا ډول دعوې رد کړي او ویلي دي چې د بګرام هوایي اډه د بهرنیو په لاس کې نه ده. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو په تیر شل کلن حضور کې د بګرام هوایي اډه د دې ځواکونو له اصلي او لویو اډو څخه وه. د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې د یو شمېر هیوادونو لپاره د بشري مرستو د لیږد لړۍ بیرته پیل کړې ده. رویټرز خبري اجانس د پنځو به خبره سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د ترامپ حکومت پرون سه شنبه پریکړه کړې چې لبنان، سوریه، سومالیا، اردن، عراق او اکوادور ته د بیړنیو خوراکي توکو د مرستې پروګرامونه بیرته پیلوي. له دې سره ویل شوي چې افغانستان په دې لیست کې شامل نه دی. دا چې ولې وړاندې په خبرونه کې درته راپور لرو. د ډومینیکن جمهوریت پر یو نایټ کلب د چت د نړیدو په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیر یو سل دیار لسو ته پورته شو. پیښه پرون شپه هغه مهال رامنځته شوه چې په دې نایټ کلب کې کنسرت روان و. په پیښه کې یو سل پنځه پنځوس کسان ټپیان شوي او د ویجاړو لاندې د بندو کسانو د ژغورنې عملیات لا هم روان دي. د پیښې د رامنځته کېدو د څرنګوالي په اړه څېړنې پیل شوي دي. او نن شپه د اروپا د اتلانو په لیګ کې دوه لوبې ترسره کیږي. د اسپانیا بارسلونا لوبډله د جرمني د دورتموند او د فرانسې پی ایس جی د انګلستان له استون ویلا لوبډله سره مخامخ دي. تیره شپه د کوارټر فاینل په دو نورو لوبو کې د انګلستان ارسنال لوبډله ریال مادرید ته 3-0 په وړاندې او د بایرن مونیخ لوبډله بیا د ایټالیا انټر میلان لوبډله ته 2-1 په مقابل کې ماته ورکړه. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې. امریکا یو شمېر هیوادونو ته خپلې ځنډول شوې بشري مرستې بیا پیلوي، خو افغانستان پکې نشته. ولې؟
The largest group of World Food Program
د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی تر ټولو ډیره برخه مرستې چې ودرول شوې په یمن او افغانستان کې وي. دا مالی مرستې تر غریزو ډلو لکه حوثیانو او طالبانو ته ګټه رسوي.
متقاعدین وایي د طالبانو مالی وزارت ورسره کړې ژمنې نه دي عملي کړې.
دوی وعده کړی و چې اول د حمله شروع کیږي، ولې تر اوسه پورې د متقاعدینو د حقوق د پرداخت لپاره کوم اجراءات تر اوسه نه دي شوي.
د پکتیا د جانخیلو اوسیدونکو د خپلو لارو د سړکونو جوړولو غوښتنه لري.
موږ غوښتنه تر کوو او د پرګادوینه چې موږ دا سړک چې څو موږ ته تر جانخیلو پر پښو وینوي.
او د بی پولی ډاکټرانو ټولنه وایي د یونان د کډوالو په یو کم کې چې افغانان هم اوسیږي د خوارځواکۍ څو پیښې ثبت کړي دي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی. د امریکا متحده ایالات له افغانستان پرته د یو شمېر نورو هیوادونو لپاره د بهرنیو مرستو ځنډول شوي پروګرامونه بیا پیلوي. په دې کې د بیړنیو خوراکي مرستو پروګرامونه شامل دي. رویټرز خبري اجانس د امریکا د حکومتي سرچینو په حواله خبر ورکړی چې د ترامپ اداره هوډ لري چې لبنان، سوریه، سومالیا، اردن، عراق او اکوادور ته د بیړنیو خوراکي مرستو پروګرامونه بیا پیل کړي، خو افغانستان په دې لیست کې شامل نه دی. دا چې ولې، تفصیل یې له اکرام الله اکرام اورو.
د امریکا متحده ایالات د یو شمېر هیوادونو لپاره د بیړنۍ خوراکي مرستو په ګډون د بهرنۍ مرستو ځنډول شوي پروګرامونه بیا پیلوي، خو د افغانستان نوم پکې نشته. دا خبر رویټرز خبري اجانس خپل سرچینو په حواله خپور کړي او ویلي دي د ترامپ اداره هوډ لري چې لبنان، سوریه، سومالیا، اردن، عراق او اکوادور ته د بیړنۍ خوراکي مرستو پروګرامونه بیا پیل کړي. له دې سره هم مهاله د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت تایید کړی چې له افغانستان سره د بیړنۍ خوراکي مرستو یو شمېر پروګرامونه لدی عمله چې د غمرستې د طالبانو په ګټه کارول کیږي ځنډولي. د دې وزارت ویان دی ټمی بروس د اپریل په تمه ایوي خبري غونډه ته وویل
د
خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی تر ټولو ډیره برخه مرسته چې ودرول شوې په یمن او افغانستان کې وي دا کار دی وی چې فرمان له مخې د حقوقو اندېښنو پر بنسټ وشو چې دغه مالي مرسته تر غریزو ډلو لکه حوثیانو او طالبانو ته ګټه رسوي.
نوموړي وویل چې دا پریکړه د استخباراتي ارزونو او بشري فعالیتونو کې د طالبانو د لاسوهنې په اړه د اوږدې مودې اندېښنو وروسته شوې. دا په داسې حال کې ده چې د اپریل په اتمه رویټرز د امریکایي چارواکو له قوله خبر ورکړ چې د ټرمپ ادارې د افغانستان او یمن په ګډون دولس هیوادونو ته د 1.3 میلیارد ډالرو په ارزښت خپلې ډېرې یا ټولې مرستې بندې کړې دي. ډونالډ ټرمپ له دې وړاندې د روان کال په جنوري میاشت کې د ویجرایوي فرمان په ترڅ کې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې ځنډولې چې په افغانستان کې د بې وزله وګړو پر ژوند منفي اغېز کړی او د غراض یې په دغه هیواد کې د بېلابېلو ژوند ژغورونکو پروژو د ځنډېدو لامل شوي. د افغانستان یو شمېر اوسېدونکي وایي بهرنۍ مرستو ته اړتیا لري او دا چې بیکاري ورځ تر بلې پراخېږي. د ننګرهار یو اوسېدونکي شاه زمان چې نږدې شپېته کاله عمر لري او د ټولې کورنۍ سرپرستي ور په غاړه ده ازادي راډیو ته وویل
سر نه راغلی هم دغه حالات دی. دا یو روپۍ د سلاب بلا اوسه پورې نه دی کړی. دا څه ټایم دی؟ په باندې 10 بجې په دغه خپې ما په افغانستان کې خپل کور نشته. ګړی کور دی بس ورور جان مېش نه پوره بیا راته ولاړی و 3000 روپۍ راکا.
د لغمان د مرکز مهترلام یو اوسیدونکی محمد یوسف ازادي راډیو ته وویل چې د بیکاری لامل له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
کاروبار نشته دی ورور بیگا ته خلک ډوړې تهران پاتې دی یو ډوړې احتیاج دی خلک مومن چې ته په خار وګرځي کې چان پښتنه وکړي ورور بیگا تهران پاتې دی ډوړې ته او د غریبۍ سسته رو پر باندې نورم چیږي کده شاله دي.
دوی د امریکا په ګډون لمرسته کوونکو هیوادونو غواړي چې افغانان دي په دې سختو شرایطو کې واځي پرې نګدي او ژوند ژغورون کې مرسته دي ورسره وکړي. دا په داسې حال کې چې د اپریل په تمه د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام مشري سندي میکن خبرداري ورکړ چې د هغو میلیونونو انسانانو لپاره د بیړنۍ خوراکي مرستو کمول چې له سختې لوګي سره مخ دي د مرګ سزا کېدای شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلي چې دا مهال د افغانستان له نیمایي زیات نفوس چې 30 میلیونه کسان کېږي بشري مرستو ته اړتیا لري.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان د متقاعدینو ټولنه وایي د طالبانو حکومت دوی سره کړې ژمنه چې د وری یا حمل میاشتې په پیل سره به یې د تقاعد حقوق ورکوي تر اوسه نه ده عملي کړې. د دغې ټولنې مشر افندي سنگر ازادي راډیو ته وویل چې کړنلاره جوړه شوې مهالوی جوړ شوی او اوس ورته ویل کېږي چې ځانګړې محکمه نه ده جوړه. متقاعدین بیا وایي چې سخت اقتصادي ستونزې ګالي.
زندگی ما دیگه فقط نسل یک بردام سر ما شرف داره اقلا نان خبرش داده میشه او ما برای ما کسی نانم نمیده، جوابم نمیده، اجرات کارم کسی نمیکنه.
افغان متقاعد طاهر اطلوه نوموړی وایي د بېوزلۍ او بېوسۍ ژوند تېرول ورته نور ډېر سخت شوی. ښاغلی اطل ازادي راډیو ته وویل
برای خدا معلوم است که ما برای اولاد خود ما با کدام مشکل بزیا یک لقمنان تهیه
خدای ته معلومه ده چې موږ خپل اولاد ته په څومره ستونزو و مړی ټوټی پیدا کوو. خلک په تکلیف دي، اولاد ته نفقه ورکول ډیر سخت دي، چا ته ودرې کی، چا نه یې واخلي، څومره دا د مکمل څلور کال شول.
نوموړی دا خبرې داسې مهال کوي چې د یو شمېر کورنیو رسنیو د راپورونو پر بنسټ افغان متقاعدینو دوی ته د تقاعد د حقوقو د نه ورکولو په غبرګون د خپلو اعتراضونو په دوام په تېره یوه اونۍ کې بیا هم 2 ځلې اعتراضونه وکړل. د افغان متقاعدینو د شورا مشر افندي سنگر شاوخوا اونۍ مخکې ازادي راډیو ته ویلي وه چې ستونزه تر ډېره هواره شوې، کړنلاره او مهالویش هم جوړ شوی او هیله یې څرګنده کړه چې ډېر ژر به دوی ته د تقاعد د حقوقو ورکړه پیل شي. خو نوموړي اوس ازادي راډیو ته وویل چې لا هم دا کار نه دی شوی. ښاغلی سنگر وایي تازه دوی ته ویل شوي چې ځانګړې محکمه لا نه ده جوړه.
دوی وعده کړې وه چې اول د حمل شروع کېږي، ولې تر اوسه پورې د متقاعدینو د حقوق د پرداخت لپاره کوم اجرات تر اوسه نه دي شوي. نو تر اوسه پورې محکمه ایجاد شوې نه ده چې دغه پروسه پای ته نور کوم اسناد او کوم بهانې نور کوم شی پاتې نه دي.
طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته متقاعدینو ته د تقاعد حقوق نه دي ورکړي. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخوندزاده د 1403 لمریز کال د حمل په لومړۍ نیټه د دوی مالی وزارت ته امر وکړ چې له دې وروسته دې د دولتي ادارو د ملکي او پوځي کارکونکو له معاشونو د تقاعد پیسې نه ګرځوي. خو د متقیدینو لپاره پسې ترازونو او لارینونو وروسته هبت الله خونزاده په یو بل فرمان کې وویل چې دوی د خپل حقوقو د اثبات لپاره ځانګړي محکمې ته مراجعه وکړي. د طالبانو د مشر دا فرمان هم د متقیدینو له غبرګونونو سره مخ شو چې بیا د تیل مریض کال په مرغومي میاشت کې د طالبانو حکومت مالی وزارت په یو اعلامیه کې وویل هغه کسان چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته تقاعد ته اړ شوي دي اړتیا نه لري چې محکمې ته مراجعه وکړي او اسناد وړاندې کړي، خو په اعلامیه کې ټینګار شوی چې نور متقاعدین باید د تقاعد د حقونو د ثابتولو لپاره ځانګړې محکمې ته اسناد وړاندې کړي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د دولتي ادارو یو شمېر کارکوونکو هم د تېره اونۍ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دوی هغه پیسې بیرته ترلاسه کړي چې پر دغه هېواد د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له دوی څخه د تقاعدۍ په نوم له ماشونو یې ګرځول شوي وي، خو دوی شکایت درلود چې د طالبانو حکومت هغه پیسې بیرته نه دي ورکړي چې په تېرو نظامونو کې په دې نوم ورنه ګرځول شوي وي. د حقوقي چارو پوه اختر محمد راسخ د طالبانو حکومت لخوا متقاعدینو ته د دوی د حقوقو نه ورکول او ځنډول د ټولو اصولو خلاف اقدام بولي.
متقاعدینو ته خپل معاشات د تقاعد حواله کول او هغو ته دغه پیسې دي هغو خپلې له کارکردګۍ نه چې راټوله سوي ده دا قابل د اجرا دی، دغه پیسې ورته باید حواله ورته ورکړ شي. دا ظالمانه ده، دا د انساني حقوقو، اداري حقوقو او دولتداري له ادرسه دا ټول سرغړونه ده. دا د منلو وړ نه دی، د تایید وړ نه دی، دا د زغملو وړ نه دی.
د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د ملکي او نظامی متقاعدینو شمیر له 1300 زیات دی، او که د دوی د کورنۍ او غړي هم حساب شي نو د هغو خلکو شمیر چې د تقاعد پر ماشونو متکی دي خورا لوړیږي. د تقاعد حقوق هغه پیسې دي چې د حکومت پخوانیو کارکوونکو ته له 15 کلنۍ یا له 40 کاله خدمت وروسته ورکول کیږي. دغه شان که تقاعد شوی کس مړ هم شي حقوق یې میرمنې او اولادونو ته د 30 کلنۍ تر عمر پورې ورکول کیږي.
په راپور کې مو د حقوقي چارو د کتونکو اختر محمد راسخ خبرې واورېدې چې ویل تقاعد د دولتي مامورانو حق دی او هیڅوک نشي کولی چې دا ترې وګرځوي. د ښاغلي راسخ د خبرو اوږده برخه اوس اوریدلی شي.
ګوري دغه مامورین یا دغه افسران چې کار کړی دی، دوی د افغانستان لپاره کار کړی، خپل وطن ته کار کړی، خپل ولس ته خدمت کړی دی، او ماش هم دوی د افغانستان د ولس د مالیاتو نه اخیستل شوی دی، د افغانستان بانک ورته معاش ورکړ شوی دی. دا د کار د ادارې یا د کار د وزارت له ادرسه دغه قانون تصویب شوی دی چې یو مامور په هره میاشت کې د تقاعد پیسې ترې اخیستل کیږي او هغه پیسې په بانک کې راټولیږي، په هغه باندې هغه افغانستان بانک تجارت کوي، پیسې سیپې ګټي، خپله پشتیبانه کې ساتي، او وروسته د نه بیا چې دی تقاعد ته سوق کیږي دغه پیسې ورته سره د هغه د ګټو او د امتیاز سره ورکول کیږي. نو بنا اندغه پیسې چې دوی د دوی نه اخیستل سوی د مامورینو نه په تیر نظامونو کې نظام خو په افغانستان بانک ځان سره نه وړای، نظام خو وروره ټول شان لزان سره وړای نه وی، یا یو نظام چې جوړیږي او ځا طالبان دی خپل د طالبان جوړ سوی دی، دا اوس 15 کاله شپه کاله دوی په قدرت دي، اما داسې خو نشي کېدای چې ټول هغه څوک چې په دغه نظام د طالبانو کې کار کړو د هغه د تقاعد پیسې ورکړ نشي، او یو فرمان پی صادر کو چې وروره دا شان ټول لغوه، هیڅ امکان نه لري. دا دی کار د حقوقو، انساني حقوقو، د مامورینو د اجراءاتو د حقوقو په درشل کې دا د دوی حق ګرځي چې دغه پیسې کچیر دوی وس ورته ورکوي او بیا ورته وایي چې تاسو تقاوت نه درکوم، دغه پریکړه دوی نشي کولای چې مامورینو ته یا افسرانو ته تقاوت ورنکي. ولی دا د یو لوی جرګې له ادرسه د یو اساسي قانون د مادې په درشل کې د تصویب او هغه وړاندیز بیا د پارلمان له ادرسه بیا د خپل د یو مشروع نظام مسول جمهور رئیس امیر المؤمنین هر څوک چې بولی د هغه د توشه سره بیا دا قابل د اجرات دی. دا خو یو ملی پریکړه ده، دا یو شخص نشي کولی چې دغه پریکړه قلنده ماته کی. نو زه خو یم چې دغه تقاعد پیسې چې دوی نه اخیستل سوی ده او په افغانستان بانک کې پرته ده، دا د دوی حق مسلم ده چې دوی ته باید دا پیسې ورکړ شي.
د حقوقي چارو کتونکو اختر محمد راسخ.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د بیپولې ډاکټرانو بنسټ ایم ایس ایف وایي د یونان د ساموس جزیرې د کډوالو په کمپونو کې چې د افغان کډوالو ماشومان هم پکې ساتل کیږي د خوارزواکۍ شپږ پیښې ثبت شوې دي. دغه بنسټ ویلي چې د دې ماشومانو له شپږ میاشتو تر شپږو کلونو پورې عمر دی او په متوسطې او حادې خوارزواکۍ اخته دي. په همدې حال کې یو شمېر هغه کسان چې د یونان د کډوالو په کمپونو کې وخت تیر کړی دی وایي چې په دې کمپونو کې کډوال په نامناسبو شرایطو کې ساتل کیږي. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
د بیپولی ډاکټرانو بنسټ ایم ایس ایف وایي یو شمیر افغان او سوریایي پناه غوښتون کې د یونان په کمپونو کې په خوارزواکۍ اخته شوي. دغه بنسټ ویلي په وروستۍ او څیړنو کې د یونان د ساموس ټاپو د کډوالو په کم کې د افغان او سوریایي ماشومانو په منځ کې د خوارزواکۍ شپږ پیښې ثبت کړي. د بیپولی ډاکټرانو بنسټ په یو اعلامیه کې چې تازه خبره کړې ویلي دا ماشومان له شپږو میاشتو تر شپږو کلونو عمرونه لري او په منځني او حادې خوارزواکۍ اخته دي. په اعلامیه کې راغلي د 2021 کال رئیس چې دوی په دې برخه کې کار شروع کړی دا اول وار دی چې په دې مرکز کې د خوارزواکۍ پیښې تشخیص کړي. د بیپولی ډاکټرانو د بنسټ مشرې کریستینا سارا له اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي چې په خوارزواکۍ دښته سوریې او افغان ماشومانو د دوو او دریو میاشتو په جریان کې دغه کم ته انتقال شوی خو دا نشي ویلی چې آیا دوی لوړاندې په خوارزواکۍ اخته وو کنه. که څه هم نوموړي ویلي دا نشي تاییدولی چې یاد ماشومان د کډوالو په کم کې په خوارزواکۍ اخته شوي خو خبرداري ورکړی چې د پوره خوړو د نه موجودیت او روغتیا ته نه پاملرنه کولی شي د دوی روغتیا ته د پام وړ زیان ورسوي. اسوسییټډ پریس د یونان د کډوالو وزارت له قوله ویلي چې د خوارزواکۍ پیښې په دې کم پورې اړه نه لري او دا چې دوی د کم اوسیدونکو ته درې وخته خواړه برابروي. په همدې حال کې یو شمېر کسان چې د یونان د کډوالو په کمپونو کې وخت تیر کړی وایي په دې کمپونو کې کډوال په نامناسبو شرایطو کې ساتل کیږي. د دوی له ډلې یوې چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
تر ټولو بده یې دا ده چې د یونان د کمپونو په یو نفري او دوه نفري خونو کې له لسو تر پنځلسو کسان د دوو نه تر څلورو میاشتو پورې ژوند کول ورته اړ کیږي. د حمامونو دروازې ماتې دي، هیڅ ګرمې اوبه نه وي. ماشومان او لویان د ګرمو اوبو لپاره پنځه یا لس یا هم پنځلس ورځې انتظار کوي چې دوی بالاخره په ګرمو اوبو حمام وکړي.
د کډوالۍ د برخې یو شمېر څیړونکي د یونان د کډوالو په کمپونو کې پرتو ستونزو ته په اشاره وایي چې د دې ستونزې اصلي لامل په د هیواد کې د کډوالو په ځانګړي توګه د ماشومانو د وضعیت په اړه د خپلواک او شفافې څارنې نشتوالی دی. په اروپا کې د کډوالو د حقونو فعال احمد زکی خلیل د یونان د کډوالو په کمپونو کې د ماشومانو په منځ کې د ناروغۍ د زیاتوالي د مخنیوي د لارو چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل
کوم ماشومان چې د یونان د بیلابیلو ټاپوګانو په کمپونو کې ژوند کوي دوی باید د اتن ښار په څنډه کې د مینلند کمپونو ته انتقال شي، ځکه دې کمپونو ته د جغرافیایي موقعیت له امله ډېره پاملرنه کیږي. او نه هغه بنسټونه چې په اتن ښار کې دفترونه لري کولای شي د لری ټاپوګانو د کمپونو په پرتله دلته ډېر نظارت ولري. په لری جزیرو کې د کمپونو د وضعیت په اړه راپورونو ته هم لاسرسی سخت دی او ځینې وختونه راپورونو ته د لاسرسي حق پوښتنې راپورته کوي.
د ساموس د پیژندنې او هرکلی مرکز چې د اروپایي ټولنې له لوري مالی ملاتړ کیږي په 2021 کال کې د پخوانی واتی کم پر ځای فعالیت پیل کړ چې په یو وخت کې د وزاره کسانو لپاره د استوګنځي ځای درلود. د بخښنې نړیوال سازمان مخکې په دې کم کې د خلکو د غنی غونی د اوبو او د اړینو خدماتو د نشټوالي لامل شکایت کړي او د غیر انساني او سپکاوي ډک بللې. د غراز د ماشومانو د ساتنې نړیوال صندوق سیف د چرلند او د یونان د پناه غوښتونکو شورا د تیر 2020 کال په دسمبر میاشت کې په یو راپور کې د یونان د کډوالو په کمپونو کې د ماشومانو په ګډون د افغانانو د ستونزمن وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. په دې راپور کې د سیستماتیک نه پاملرنې له امله د ماشومانو د لمنځتلو په ګډون هغه ستونزو ته اشاره شوې وه چې د یونان د کډوالو په کمپونو کې ماشومان ورسره مخ دي. د سیب د چرلن د معلوماتو پر بنسټ د تیر 2020 کال په لومړۍ یوولسو میاشتو کې له 14,000 څخه ډېر ماشومان د سمندر له لارې یونان ته رسیدلي چې د 2023 کال په پرتله 50% زیاتوالی ښیي.
له خبرونو ورآخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه راخستل شوی د غراز به د پکتیا د جنخیل دوستونکو په حواله واوري چې هغوی شکایت کوي چې په سیمه کې لارې سړکونه خراب دي او باید حکومت ورته جوړ کړي. اوس رازو دې ته چې د افغان خزو د حقونو یو شمیر فعالان ایتالیا ته د سلګونه افغان کډوالو د انتقال په برخه کې د سنت جیډیو په نوم د ټولنې د همکارۍ د اعلان هرکلای کوي. دوی ازادي رادیو سره خبرو کې دا اقدام د هغو افغان کډوالو په ځانګړي ډول خزل لپاره چې لګو اکثر مخامخ دي د امن او قانوني کډوالۍ د لارو برابرولو په برخه کې یو مهم ګام بللی دی. تفصیل یې له سنا کاکړه اورو.
د افغان خزو د حقونو یو شمیر فعالان ایتالیا ته د وسو افغان کډوالو د انتقال د نوې هوکړې چې د سنت ایجیډیو ټولنې د ایتالیا د کورنیو چارو او بهرنیو چارو وزارتونو او یو شمیر نورو بنسټونو ترمنځ لاسلیک شوی هرکلی کوي. دوی د اقدام د هغو افغانانو د ژغورنې لپاره چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له هېواده وتلي او بې برخلیک دي مهم بولي. د دوی په باور د امن او دهلیزونو برابرول د زیانګالو افغانانو په ځانګړي ډول ښځو د ژغورلو لپاره یو حیاتي اقدام دی چې د بشر د حقونو ملاتړ کوي. په پاکستان کې د ښځو د حقونو فعالې فاطمه اعتمادي ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې اقدام هرکلی وکړ او هیله یې څرګنده کړه چې دا بهیر پراخ شي.
تعداد کثیري از مهاجرین کې واقعا
ډېرې افغان کډوال چې واقعا ژوند ګواښ سره مخ دی نشي کولای چې خپل هیواد ته ستانه شي، په پاکستان کې بې برخلیک پاتې دي. سربېره پر دې چې د دوی د انتقال شمنه شوې موکل لري چې دغه اداره هڅه وکړي څو له پاکستان څخه د بې برخلیک افغانانو د انتقال شمیر زیات کړي څو د ډیر شمیر انسانانو ژوند وژغورل شي.
په ورته وخت کې په ایران کې میشته د ښځو د حقونو فعال فاطمه فاطر وای چې په دې بهیر کې باید هغو افغان ښځو ته لومړیتوب ورکړل شي چې لږ وخت سره مخ او په ګاونډیو هیوادونو کې دي.
اگر هم چون سازمانها است لطفاً
که داسې سازمانونه شته نو لومړی دی هغه ښځې په پام کې ونیسي چې د تک ځای نه لري او نه هم د پاتې کېدو، او که دا خبره رښتیا وي چې دغه سازمان د هغو کډوالو لپاره چې په خپل هیواد کې له امنیتي ستونزو سره مخ دي داسې اعلان کړی نو زه ترې له زړه مننه کوم.
د سنت ایجیډیو نړیوالې ټولنې چې په ایتالیا کې یو بشرپاله او غیر انتفاعي اداره ده اعلان کړی چې د ایتالیا له حکومت او یو شمېر نړیوالو ادارو سره په همکارۍ د اپریل په 8 نیټه یو هوکړه لیک لاسلیک کړی چې پر بنسټ به وسو افغان کډوال چې 308 د شتنې مخکې له منلو پاڼه ترلاسه کړي تر جولای میاشتې پورې د بشر دوستانه د لیزونو لارې ایتالیا ته انتقال شي. په غیلام یکی چې د دې ټولنې پر وب پاڼه خبره شوې راغلی چې د هوکړه د 2021 کال د هغه تړون یو زمیمه ده چې لمخې 812 افغانان له پاکستان، ایران او ترکیه څخه ایتالیا ته انتقال شوي وو. اعلامیا زیاتوي چې ډیری دا کډوال هغه کسان دي چې د 2021 کال د اګست په میاشت کې د افغانستان جمهوري نظام له سقوط وروسته اړ شوي چې وتښتي او تر اوسه په ګاونډیو هیوادونو کې په ناڅرګند وضعیت کې ژوند کوي. د اعلامیې په دوام کې د سنت ایجیډیو د ټولنې مشر مارکو امپالیاتسو په حواله راغلی چې دا پروګرام د افغانانو لپاره د هیلو او پیوستون یو رښتینی نښه ده. دا په داسې حال کې ده چې جرمني د نوي ائتلافي حکومت په درشل کې د ملګرو ملتونو د بیا میشتېدنې پروګرام یا یونیسیار په چوکاټ کې د زیانګلو کډوالو منل موقتاً بند کړي دي. د جرمني خبري اژانس د اپریل په 8 راپور ورکړی چې د هیواد کورنیو چارو وزارت او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري دا موضوع تایید کړی او ویلي دي چې دا مهال د بیا میشتېدنې لپاره نوې غوښتنې نه منل کیږي. د یادونې ده چې ډیری افغانان جرمني ته د کډوالۍ کیسونه لري او له کلونو دې ته په تمه دي چې دغه هیواد یې ومني. همدارنګه زرګونه هغه افغان کډوال چې امریکا ته د کډوالۍ کیسونه لري د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اجرایوي فرمان له مخې له جنوري رئیس نامعلوم برخلیک سره مخ دي. ډیری افغان کډوال چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له هیواده وتلي وایي چې په ګاونډیو هیوادونو کې ستونزمن ژوند تیروي، بې برخلیکه دي او د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. دوی دا هم وایي چې بیرته افغانستان ته ستنېدی نشي او لویدیځ ته بیا د قانوني کډوالۍ فرصتونه محدود دي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی اوریدونکو د خبرونه هم د پای شیبو ته نږدې شوی روسای راپور راخلو. د پکتیا ولایت جانخیل ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د مرکز ګردیز او د زمکنۍ ولسوالۍ څخه د دوی سیمې ته غځېدلې لارې خراب دي او په تګراتا کې له دوامدار ستونزو سره مخامخ کیږي. دوی زیاتوي چې په بارانی او سیلابي موسمونو کې لارې څو ساعته بندې وي او موټر پکې سم مزل نشي کولای. تفصیل له نجیب الله الخیل اورو.
د پکتیا ولایت د جانخیل ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې یاد سیمې ته غځېدلې لارې خراب دي او په اسانۍ ور باندې موټر تګراتا نشي کولای. دوی زیاتوي سره لدې چې په یاد لارو ځایي خلکو اړوندو ادارو او ځینو مؤسساتو په بیلابیلو وختونو کې شګې اچولي او د لنډ وخت لپاره یې پکې لوړې ژورې ورکې کړي، خو د موټرو د ډېرې ګڼې ګوڼې له کبله بیرته پکې لوړې ژورې جوړیږي او تګ راتګ ورباندې سخت وي. د جانخیلو یو اوسیدونکي عجب نور مشال راډیو ته وویل د لارو په هوارولو او جغل اچونه باندې د دوی ستونزې نه هواریږي.
غټ نفوسو ته پروته غټم انتقاد یو دوی ولسوالۍ دي او غرو لارې دي توینه دي خړونه دي موږ غوښتنه تر کو او پرګدوی نه چې موږ دا سړک چې څو موږ ته تر جانخیلو پر پښوي نه وي.
جانخیلو ته د غزیدن لارو په وګدو کې څو ځای خړونه شته چې په بارانی او سیلابي موسمونو کې ورباند تک را تک ستونزمن وي. د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی خان محمد وایي په سیلاب او باران کې په لار تلونکي کسان اړوي چې د سیلابونو تر کمیدو پورې منتظر پاتې شي. له هغې پرته په خوړونو د موټرو ژر ورګډېدل د سپرلی ژوند ته ګواښ متوجه کوي.
او دا خو یقینا تقریبا زر دولس سوه کوره کورونه دي چې دا اشد ضرورت لري دونګ دا بده چې موږ سره پدې کې پرام کړی وس.
د جانخیل اوسیدونکو زیاتوي د دوی لسی متر مرکز ګرځې زلاره وګده او خراب ده، نو دوی مجبور دي چې خپل عاجل ناروغان د څمکنۍ شهرنه او بازار ته یوسي. د دوی په وینا د روغتیا په بیړنۍ پیښو کې دوی لړی رستونز سره مخامخيږي. د جانخیل یو بل اوسیدونکو محمد احسان وویل
کورنۍ مشکل یا کورنۍ مغه چې کوم دي مرزای موږ هیڅ کله په یو وخت کې نه درسول یغه کله په لار کې مشکل ته شي او یا کلینیک چې ورسوي هم ډیر په مشکل ورسوي. دلته نوې کلینیک دلته غنه جوړیږي خو په شارنا وته وړو مګي شارنا وته وړو.
بلډوري ته ځوی مسؤلین منی چې د دې ولایت ټول ولسوالیو او لر پرتو سیمو ته چې اساسي لارې نه لري د سړکونو او لارو جوړول د خلکو له مهمو اړتیاو دي او دوی هم ورته پاملرنه لري. د ولایت معاون مولوی انعام الله وایي
ځاځیاریوب سرک د پټنډي پټان کې د قیمتي ده د نری بند لار ده هغو باندې جغل اندازي کار پر روان ده. لری اطرافو ته چې کوم سرکونه روان دي هغو باندې جغل اندازي نور تم ان شاء الله اراده لرو.
یاد دی وی جانخیل د پکتیا له هغه ولسوالیو ده چې په تیر دوه سیزو کې د پرلپسې جګړو شاهد و چې له دې قبل نه یوازې یاد سیمه ته غزیدلې لاري او سرکونه نه دي جوړ شوي بلکې اوسیدونکي د پوهنې روغتیا کرنی او په نورو برخو کې هم له اسانتیاو او پرمختګونو به برخې پاتې شوې دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
اوریدونکو د طاهر روخان په همکارۍ جوړ شوې دغه خبرونه ورورو پای ته رسو. په پای کې هم ستاسو پیغامونه خبرېدو ته چمتو دي.
ستاسو له پیغامونو
بل السلام علیکم. د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ نه خبرې کوم. د مایوبینو ماشونه والا سوي کنه جواب غواړم. مننه. خیر اوسه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جوڑس خیریات اللہ پاک موسم ہیلا در سکون نام سے در سر نہ شرکی مج بیا ہم دا طالبان سو غشتنه دغه د چی ز مج رزق به الله جل جلاله دغه د رزق سبب د کاریا ګرځولی دا کاریا کی مج تر الکی یاد بدلا او مرست را واسه ز مج سره په دغه کاله په ګناکار سره کوم مرست لیدل لاله نیکو مک نه بدلا را سره کړی ده. نو مج وږي تږي د شار خلکو ته مګوري وروره دغه کارونو کاروبارونه سمې ساره تر اوزي وروره چې مو په پر 200 متر دی.
تا د افغانستان کې د غربت حالت دغه علي ورور افغانستان کې پیسې په خدای کې ستاره کم نيستيږي دیوار په خدای کې پیدا کیږي. ګرد انسانان په واورو کې بس پکر ته ناس بل کار نست خواري شي نست.
السلام علیکم ورحمت الله. د ازادي رادیو ټولو خوږو کارکونکو ته دوم ته سلامونه هلمندم چې جوړ او روغ خوشاله به ویس. زموږ د هلمند کجه کې ولسوالۍ تاریخ دا درې څلورز کې ټوله دا واکړه دا داس خلک پرسته داس خلک کړلو چې د ماشان ډوډۍ هم نظر لودله
غریبان خلق و نو دا خلق کما چاره و کما لاره و کی نو دی دا لاره په لاس را کی مشکو کناری را باندې بند کړه نمرست استا وادی کړي د مرستو هیڅ مرستې نه در سره کړي لښ دې فکر او سوچ وکي چې په خواله تاریک نه و حرام وس ولی حرام سو نو پر دې مجاهدین مس خوان نه بدوي دغه دې دوی لښ فیصله د ځان سره وکي چې موږ ته دی تاریک راي لکه دې مرستې را سره وکي
ستاسي پیغام ستاسي نظر